السلام علیکم د آزادۍ رادیو نننۍ خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو قدر من اوریدونکو نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی 28مه چې د 2012 میلادي کال د سپتمبر له 13 نیټې سره برابر ده. په هلمند کې د برتانوي ځواکونو پر لویه اډه د وسلوالو طالبانو لبري درسته د برتانیا دفاع وزیر اوس وایي چې د دې اډې پر شاوخوا یې امنیتي تدابیر پیاوړي کړي دي. په ولسي جرګه کې د اطلاعاتو او کلتور د وزیر د استیضاح د پریکړې او نور موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې مجلې خبرونو ته پام وکړئ. په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. ناټو وایي چې له افغان پاوز او پولیسو سره د ګډو عملیاتو کچه یې راکمه کړې ده. د افغانستان د کابینې په پرونۍ غونډه کې په لغمان ولایت کې د ناټو په بمبارۍ کې د اتو ښځو مړینه وغندل شوه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر وایي ورانکارو تیره میاشت د دې هیواد د اټومي دستګاوو د ویجاړولو هڅه وکړه. بشپړ خبرونه. ناټو وایي چې له افغان عسکرو او پولیسو سره د ګډو عملیاتو کچه یې راکمه کړې ده، څو د داخلي حملو او د هغه کړکیچ خطر کم کړي چې په سیمه کې د اسلام پر ضد د یو فلم پر سر راپورته شوی دی. تر اوسه د ناټو د یوې قطعې شاوخوا 100 عسکرو له افغان ځواکونو سره په ګډه عادي عملیات لکه ګزمې او پلرې پرتو پوستو څارنه ترسره کوله، خو د ناټو په وینا له دې وروسته به دا عملیات عادي بڼه نه لري بلکې د سیمه ییزې قومندنۍ منظوري ته به اړتیا ولري. د روان کال رئیس د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو په حملو کې 150 بهرني عسکر وژل شوي دي. د افغانستان حکومت پرون په لغمان ولایت کې د ناټو هوایي بمباري چې په نتیجه کې 8 ښځې ووژل شوې وغندله. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پنه کې ویل شوی دی چې د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د کابینې په غونډه کې دا حمله په سختو الفاظو وغندل شو او پریکړه وشو چې پر ملکیانو د حملو مسله دی د ناټو له چارواکو سره د ملي امنیت پر راتلونکو غونډه کې وڅېړل شي او د مخنیوي لپاره دی جدي تدابیر ونیول شي. ناټو په خبره شوی اعلامیه کې ویل دی چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو هیئت سیمې ته استولای. زرګونو مظاهرچیانو پرون د بیروت په شیمیشت سیمو کې د هغه فلم پر ضد مظاهره وکړي چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په کیسه پکاوي شوی. د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو ناببره اقدام کې په عام محضر کې راښکاره شو او مظاهرچیانو ته په وینا کې وویل د دوی مظاهره به دوام وکړي تر هغه وخت چې دا فلم له انټرنیټ څخه لرې شوی نه وي. د لبنان مظاهره د نورو هیوادونو په پرتله سولې زیوي. په پاکستان کې پروند مظاهرو په ترڅ کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په شخړو کې دوه تنه وژل شول. په جاکارتا کې سلګونه کسان له پولیسو سره ونښتل. په آذربایجان کې شاوخوا 40 مظاهرچیان چې د امریکا د سفارت په مخ کې راټول شوي وو ونیول شول او په کابل کې مظاهرچیانو ټایرونو ته ور وچاوه او د امریکا پوځي اډې په ډبرو وویشتله. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي ورانکارو تیره میاشت هڅه وکړه هغه ځایونو ته چې د یورانیمو د غني کولو تاسیسات پکې فعال دي د برېښنا پر غځېدلو مزو په بمی حملو سره دغه دستګاوي ویجاړې کړي. فریدون عباسی دوانی پرون په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې غونډې ته وویل د اګست په 18مه د 14 لکابل د فردو د یورانیمو د غني کولو تاسیساتو ته د برېښنا جریان قطع شوی وو. هغه وویل دا 14 یو ورځ مخکې له هغه وشوي چې نړیوالو پلټونکو فردو تاسیساتو کې د ناڅاپي پلټنې غوښتنه وکړه. د د پواینا تروریستانو او تخریبکارانو ښایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې نفوذ کړی وي. د منځني ختیځ د سیمې د هیوادونو استازو پرون دوشنبه د سوریې د بحران په اړه غونډه وکړه. د سوریې لپاره د تماس په ډله کې ترکیه، سعودي عربستان او مصر چې ټول له واکه د ولسمشر بشار اسد د لرې کېدو غوښتنه کوي او ایران چې ملاتړ یې کوي غړیتوب لري. خو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل په ناڅرګند دلیل په قاهره کې د تماس ډلې په پرونۍ غونډه کې ګډون ونه کړ او استازی هم نه و حاضر. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وویل چې د ډلې څلور وړ غړي د سوریې په مسله کې مهمه ونډه لري او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر داود احمد اوغلو د سیمه ییز ګډون پر موضوع ټینګار وکړ.
What we observe today that there are certain principles we agree.
هغه څه چې موږ نن ولیدل پر یو لړ اصولو توافق و، خو په طبیعي ډول د نظر اختلافات پر ځای پاتې دي. زموږ په وړاندې له دې بهیر وروسته د مشروع حقوقو او د خلکو له غوښتنو سره سم د ځواکمنې سوریې د لرلو او دې مقصد ته د رسېدو د څرنګوالي وروستی هدف هم پروت دی. د مصر د بهرنیو چارو وزیر محمد کامل امر وویل تماس ډلې پریکړه کړې چې بل ځل به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې غونډه کوي، او د میانمار یا پخوانی برما د مخالفینو مشره اونګ سان سوچی د امریکا متحدو ایالاتو ته د یو اوږده سفر په هدف پرون واشنگټن ته ورسېده. تمه ده چې د نوبل د جایزې لګټو کې به په دې هیواد کې چې له اوږدې مادې رئیسې د هغې ملاتړ کړی لکه د یوې اتلې په څېر هرکلی وشي. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې راپورونه لرو. د برتانیا دفاع وزیر د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو د لوی اډې امنیتي تدابیر پر دې اډه د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته پیاوړي کړي دي. هغه کاروان چې د پاکستان د توغندوی حملو سره د مقابلې لپاره له کابل روان شوی و کونړ ته رسېدلی، په دوی کې وړه ماشومان هم دي.
دا کونړ باندې مزاین راځي، ما ته مې پلار ویلي چې اوسه کونړ ته جهاد وکړه، زه خپلې خاورې نه دفاع کوم.
ولسی جرګې د اطلاعاتو او کلتور د وزیر استیزا پریکړه کړې، او پاکستان وایي چې د استانبول په غونډه کې افغان کډوالو ته د کارتونو د ورکولو هیڅ راز پریکړه نه ده کړې.
دا زما مختصر جواب شو چې نه پاکستان معاهده کړې ده، کیبینټ منظوري نه ده ورکړې. چې کیبینټ منظوري ورکړي بیا به دا فیصله یو قسم ته فیصله شي.
د سهارنۍ خبري مجلې ته غوږ شئ، نور راپورونه مو هم درته برابر کړي. د برتانیا د دفاع وزیر د هلمند پر لوی پوځي اډې د وسلوالو مخالفینو لوروستي برید وروسته د دې اډې لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. هغه پروند برتانیا پارلمان ته په دې اړه یو لړ سرګندونې کړي چې جزئیات یې نوریاس نوري د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په استناد وړاندې کوي.
د بریتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هامون پرون د هیواد پارلمان ته وویل چې حمله کوونکي په دې ونتوانېدل چې هغو کاغوشونو ته چې پکې د پیلوټ شهزاده هیری په ګډون زرګونه امریکایي او بریتانوي عسکر اوسي ځانونه ورسوي. وسلوالو کسانو چې د امریکا د پوځ یونیفورم یې اغوستی و د تېرې جمعې په شپه په دې اډې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه امریکایي عسکر ووژل شول او شپږ امریکایي جت الوتکې ویجاړې شوې. همون زیاته کړل حمله ورسته د اډې د امنیت د ټینګښت لپاره سمدستي تدابیر ونیول شول. هغه د امنیتي دلایلو له امله په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو په کابل کې د ایساف ویان ګوینټر کټس په یو خبري کانفرنس کې په هلمند کې د برتانیا پر پوځي اډې شوې حملې ته په اشاره وویل چې له دې وروسته به د پوځي اډو امنیتي تدابیر ډېر پیاوړي کړي. د ایساف ویان وویل دا ډېره لویه او منظمه حمله وه چې دوی ورڅخه یو درس واخیست.
موږ له دې حملې څخه درسونه واخیستل. په دې اړه له تحقیقاتو وروسته به د خپلو اډو امنیتي تدابیر مناسب او پیاوړي کړو. وسلوالو مخالفینو د جګړې وړتیا له لاسه ورکړي او امنیتي سکتورونه په افغانستان کې ورځ تر بله د ښه کېدو په حال کې دي. مخالفین هغو حملو ته ډېره مخه کوي چې رسنۍ ځان ته جلب کړي. دغه حمله د ټول افغانستان امنیتي وضعیت نه منعکسوي.
د بریتانیا د دفاع وزیر د غراز د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د برتانوي عسکرو په ګډون پر نړیوالو ځواکونو وروستیو حملو ته په اشاره وویل چې دا ډول حملې به چې په وروستۍ یوې کې یو افغان پولیس دوه برتانوي عسکر په ډزو ووژل، د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروسه له ستونزو سره مخامخ نه کړي. په هلمند کې د تېرې شنبې په ورځ د دوه برتانوي عسکرو د وژل کېدو له پیښې یوه ورځ وروسته د تېرې یکشنبې په ورځ په زابل ولایت کې یو افغان پولیس څلور امریکایي عسکر په ډزو ووژل. په دغو وژنو سره د روان کال له پیل راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناتو پر عسکرو په حملو کې یو 50 بهرني عسکر چې زیاتره یې امریکایان دي وژل شوي دي.
کونړ ولایت له کابله د وفاق ملي ګوند پلویانو او د دې ولایت خلکو پرون په یو اواز له پاکستانه په کلکه غوښتنه وکړه چې د افغانستان په خاوره له راکټي حملو لاس واخلي، کنه د دوی په وینا د پاکستان خلاف جهاد ته چمتو دي. لکابل کونړ ته تللو خلکو ویل چې پاکستان باید دا فکر له ذهن وباسي چې ګنې کونړ یان یوازې دي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري پر راپور کې.
غونډې ته د وفاق ملي د ګوند مشر بسم الله شیر وویل پاکستان دې دا خبرې له ذهن څخه وباسي چې ګنې کونړیان یوازې دي بلکې د کونړ خلکو سره ټول افغانستان ولاړ دی او دوی له پاکستان څخه غواړي چې د کونړ په خاوره خپل بریدونه بند کړي.
قیام ملت افغانستان نابودی
پاکستان. د افغانانو پاڅون به د پاکستان د تباهۍ سبب شي. موږ دلته د دې لپاره نه یو راغلي چې بیرته لاړ شو، موږ د دې لپاره راغلي چې یا به د وطن څخه دفاع کوو او یا به وژل کیږو. د دولت شاه ولسوالۍ اوسیدونکی لس کلن احسان الحق چې په شنه ټوټه یې سر تړلی و ازادۍ راډیو ته وویل
زخپل خاور نه دی پاکوم یو افغان یم. کونړ د خلکو سره موږ خپل همدردي ښیو.
په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استازي رفیع الله حیدری له ولسمشر کرزي وغوښتل چې باید د پاکستانیو مرمیو د بندولو او په دې اړه د پریکړې کولو لپاره دې لویه جرګه راوغواړي. د کونړ والي فضل الله وحیدی وویل د روژې په مبارکه میاشت کې د پاکستان فوځونو د دانګام ولسوالۍ په یوه سرحدي پوسته برید کړی و چې د افغاني ځواکونو لخوا یې حمله په شا وتنبول شوه.
یوې پوستې باندې پاکستانیانو حمله کړې وه، دوه پوستې مې ورته وویلې او قومنده ما ورکړې ده. اوس یې وایم بیا یې وایم، یو د مرمیو راتګ دی چې هغه د کوم ځینه راځي چې ورونه متاسفانه چې هغه ځینې شو ویشتله.
وفاقي ملي ګوند سره له تخار، کابل، لغمان، ننګرهار او نورو ولایتونو څخه شاوخوا 200 کسان کونړ ته راغلي دي او غواړي چې د کونړ له سرحدونو دفاع وکړي. کونړ ته له نورو ولایتونو څخه په داسې حال کې خلک د پاکستانیو مرمیو په خلاف د جهاد په نیت راځي چې اوس هم د توغندیو راتلل دوام لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، همدا شیبه په کابل کې د یوې چاودنې په اړه یو عاجل خبر لرو چې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او په دې اړه معلومات راکوي. ژمن صاحب، حمله په کوم ځای کې ده او تلفات یې څومره دي؟
بلې، لکه چې تاسو ویلې، نن سهار له اوو بجو نه مخکې یوه چاودنه شوې ده په کابل ښار کې. دغه چاودنه د 40 متره سړک هوایي میدان په سړک باندې چې شهرک آریا یا آریا خارگوچی سره چاودنه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی معلومات ښیي چې متحدوي چې دا چاودنه شوې ده، خو تر اوسه پورې چون د نوې حادثه د تلفاتو په باره کې د چارواکو سره دقیق معلومات نشته. خو له سیمې څخه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د ډېره زوروره چاودنه وه او یوه ځانوژونکې حمله وه. دوی وایي چې لږ تر لږه د 5 یا 6 تنو مړیو جسدونه، خو یو تن چې عیني شاهد و ازادي راډیو سره په تلیفون خبرې کولې، دوی لیدلي چې په سیمه کې پراته وو او تلفات لري، هم ملکي خلکو ته مریوبله لري. نو تر اوسه پورې د تلفاتو دقیق شمېر نه دی څرګند. وروسته به په چارواکو سره موږ تماس ونیسو چې د موږ خبریال سیمې ته هم تللی ده. نو د نورو جزئیاتو په باره کې به په آینده خپرونو کې معلومات اورېدونکو ته وړاندې.
ژمن صاحب، مخکې له دې چې تاسو لاړ شئ، په دې ځای کې چې چاودنه شوې، کوم مهم پوځي تاسیسات یا د نړیوالو یا د کورنیو ځواکونو شته؟
په دې ځای کې دا داسې منطقه ده چې مهم پوځي تاسیسات دلته نشته. دلته اکثرا هغه هوټلونه دي چې د واده مراسم پکې اجرا کېږي، مشهور د کابل ښار هوټلونه همدغه سیمه کې پراته دي. عیني شاهدانو وویلي چې د حملې په وخت کې د بهرنیو ځواکونو یو موټر او همدارنګه د افغانستان دولت د یو دولتي موټر تیریده. دا معلومه نه ده چې دا موټر به د چا وي او حمله به چا شوې.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن و چې د یوې چاودنې په اړه معلومات راکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د سهار 5:15 د قدر منوریدونکو د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. نن سهار 5:00 مخکې د کابل ښار شهرک آریا ته نږدې یو 14 شوي عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوی ده، خو تر اوسه یې اندازه نه ده معلومه. ناتو وایي چې له افغان عسکرو او پولیسو سره د ګډو عملیاتو کچه یې راکمه کړې څو د داخلي حملو او د هغه کړکېچ خطر کم کړي چې په سیمه کې د اسلام پر ضد د یو فلم پر سر راپورته شوی دی. د افغانستان حکومت پرون په لغمان ولایت کې د ناتو هوایي بمباري چې په نتیجه کې 8 ووژل شوې وغندله. زرګونو مظاهرچیانو پرون د بیروت په شیامیشتو سیمو کې د هغه فلم پر ضد مظاهره وکړه چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی. نورې مظاهرې په پاکستان، جاکارتا، آذربایجان او افغانستان کې هم وشوې. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي ورانکارو تیره میاشت هڅه وکړه هغو ځایونو ته چې د یورانیمو د غني کولو تاسیسات پکې فعال دي د برېښنا پر غځېدلو مزو په بمی حملو سره دغه دستګاوي ویجاړې کړي. د منځني ختیځ د سیمې د هیوادونو استازو پرون د سوریې د بحران په اړه غونډه وکړه. د سوریې لپاره د تماس په ډله کې ترکیه، سعودي عربستان او مصر او همدارس ایران غړیتوب لري، خو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په ناڅرګند دلیل د تماس ډلې په پرونی غونډه کې ګډون ونه کړ. او د میانمار یا برما د مخالفینو مشره آنګ سان سو چی چې د امریکا متحدو ایالاتو ته د یو اوږده موده د یو اوږده سفر په هدف پرون واشنگتن ته رسیدلې ده، تمه کیږي چې د یوې اتلې په څیر به یې هلته هرکلی وشي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو او اوس هم رضوان مراد ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو عسکرو د حملو موضوع یاد کړې او لیکي چې دا پیښې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه له ګواښ سره مخامخ کوي. ورسپانوی پر بهرنیو عسکرو د افغان ځواکونو له وژونکو حملو وروسته د انتقال د پروسې د اعتبار په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. ټایمز ورسپانې په وروستیو دوو جلاو پیښو کې د دوو برتانوي او څلورو امریکایي سرتیرو د وشل کېدو پیښې ته یې په اشاره ویلي. دا بریدونه د سرتیرو د روحیې د کمزورولو لپاره په یو عام تکتیک بدل شوې دي. د برتانیې د پوست پخوانی مشر امیر البحر لارت ویست ټایمز ورسپانې ته ویلي طالبانو په پراخه اندازه د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نفوس هڅه کړې او د ته په کتنې سره به یو شمیر نور بهرني عسکر هم په ورته حملو کې وشل کیږي. په عین حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي ټایمز ورسپانې ته ویلي پر بهرنیو عسکرو د افغان امنیتي ځواکونو دا ډول حمله د افغانستان د جګړې لپاره جدي ګواښ دی. جنرال ډیمسي ویلي موږ ټول له دې ستونزې سره مخامخ یو. کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې بیا لیکلي دغه حمله هغه وژونکې ګواښونه زیاتوي چې نړیوال سرتیري ورسره په افغانستان کې لاس او ګریوان دي. د ورسپانې په وینا په دغو بریدونو کې روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 150 بهرني سرتیري وژل شوي دي. کریسچن ساينس مانیټر زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه به د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه ووزي پر نړیوالو عسکرو د افغان ځواکونو له لیکو څخه حمله به د افغانستان اوږدمهاله ثبات له خطر سره مخامخ کړي. په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ولی الله رحماني دی ورسپانې ته ویلي دا بریدونه د افغانو نړیوالو ځواکونو لپاره یوازې د تاسف وړ نه دي، بلکې د هغې په وینا دا شان حملې کیدای شي د افغانستان په ولایتونو او کلیو کې د زیاتو او یا یوې دولتي ادارې د سقوط سبب شي. رحماني ویلي دا هم ممکنه ده چې طالبانو ته وفادار اشخاص او یا د هغوی جاسوسان په حکومت کې دننه موجود وي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پاکستان د افغان کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو د وزیر هغه څرګندونی رد کړی دی چې ویلي و اسلام آباد به د افغان مهاجرو افغانانو د مهاجرت کارتونه یو ځل بیا تمدید کړي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر جماهر انوري ورمورس په کابل کې خبریالانو ته ویلي و چې پاکستان ورسره منلې چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوالو ته به تر دریو نورو کلونو پورې په خپل خاوره کې د استوګنې قانوني اسناد ورکوي. په دې اړه جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان انګار په راپور کې.
د پاکستان د کډوال او سرحداتو چارو وزارت مرستیال حبیب الله د افغانستان د کډوال او راستنیدونکو چارو وزیر هغه څرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې پاکستان د افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو تمدیدولو پریکړه کړې. نوموړي د دوشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل په هغه درې اړخیزه غونډه کې چې څو ورځې وړاندې په ترکیه کې جوړه شوې وه په دې باب هیڅ پریکړه نه ده شوې.
نه پاکستان معاہدہ کړی دا او نه کیبینټ دا فیصله کړی دا. کیبینټ منظوري نه دا ورکړی چې کیبینټ منظوري ورکی بیا ودا مو فیصله یو قسم ته فیصله شي. هیڅ قسمه ستنشته زړه په زړه دا.
نو موړ وای د افغانستان پاکستان او یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د هیئت ترمنځ تیره هفته په ترکیه کې یوه درې اړخیزه غونډه دایره شوې وه چې پکې په پاکستان کې د دې افغان مهاجرینو د برخلیک او مشکلاتو په باب خبرې وشوې. خو زیاتوي چې هیڅ داسې کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې چې ګواکې پاکستان به په خپله خاوره کې د کډوالو د اوسېدو موده د دریو نورو کلونو لپاره تمدید کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوری د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تیره اونۍ په ترکیه کې له پاکستانی چارواکو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو کارتونه د دریو نورو کلونو لپاره تمدیدیږي. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویان د دنیا اسلام خان هم د افغان وزیر د څرګندونې ناسمې بولي او وایي چې د استانبول په کانفرنس کې دغه ډول هیڅ پریکړه نه ده شوې. دنیا اسلام خان وای په دغه کانفرنس کې افغان او د یو ان ایچ سی آر لوري له پاکستانی مقاماتو وغوښتل څو په دې هیواد کې د ډیر افغان مهاجرینو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او د حل لارې ولټول شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان ولسی جرګې پرون پریکړه وکړه چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د استیزا غونې ته رابولي. د دې جرګې د رئیس هیئت یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل ډېر وکیلان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر له کارونو راضي نه وو او په دې خاطر یې د استیزا کولو پریکړه وکړه. د نوریاس نوری په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد عظیمی ازادي راډیو ته وویل د دې جرګې رئیس هیئت د ښاغلي رحیم د استیزا کولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې اکثر وکیلانو د هغه پر کړوړو انتقاد وکړ. یو شمېر وکیلانو وویل چې رحیم د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی ولایت په کارونو کې پاتې راغلی او ځینو نورو هم نوموړی پر نورو مسایلو من جمله په مزار شریف کې د ایراني وژل شوو ډیپلوماتانو په نوم د یو وارد نومولو په مسله کې په بې کفایتۍ تورن کړ. خاغلی عظیمی وویل د شوی پریکړه له مخې به خاغلی رهین د راتلونکي شنبه په ورځ استیزا شي.
یو مسله د غزنی ولایت کوم چې د اسلامي ثقافت مرکز په 2014 کې د اسلامي کانفرنس د پریکړې پر بنسټ انتخاب شوې دي او کوم بیا رغونې کار چې دلته باید غزنی کې را روان دي هلته کار لیک شوې دي او وکیل صاحبان د بیا رغونې کار د غزنی ولایت کې
عظیمی دغه راز ویل. یو شمېر وکیلانو د اطلاعاتو او کلتور پر وزیر انتخابونه وکړل چې د روژې په میاشت کې په یو کنسرت کې ګډون کړی او هم تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې د یو شمېر خصوصي تلویزیونونو له لارې د اخلاقي اصولو خلاف سریالونو مخه ونیسي. د ښاغلي عظیمی په وینا په مزار شریف کې د ایراني وژل شوو ډیپلوماتانو په نوم د یو وارد نومولو په مسله کې د بې کفایتۍ له امله هم یو شمېر وکیلانو پر ښاغلي رحیم انتقادونه وکړل. رحیم څه موده مخکې د ملي شورا یوې غونډې ته په داسې حال کې په مزار شریف کې د ایراني ډیپلوماتانو په نوم د یو وارد نومولو په اړه بې خبري وښوده چې دغه لانجه له یوې مودې راهیسې ډېره توده وه. که څه هم د اطلاعاتو او کلتور وزارت د واټونو د نومولو مسله د خپل وزارت په صلاحیتونو پورې مربوطه ګڼي خو د بلخ چارواکي وایي چې د واټونو نومول د ولایتي ادارې په صلاحیتونو کې دي. د بلخ والی عطا محمد نور د تیر یکشنبه په ورځ د شهید دی اونۍ د لمانځلو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په مزار شریف کې د ایراني وژل شوو ډیپلوماتانو په نوم د ابو مسلم خراساني د وارد نومولو پریکړه هیڅوک نشي بدلولای او زیاته کړه ایران د مقاومت په وخت کې د دوی لپاره وسله اخیسته او د هند، روسیه او تاجکستان په څیر د مقاومت له لیکو سره ډېر همکاري کړې ده. دنیا دې په دې پوهوي او هغوی چې د اجنبیانو نوکران دي او په مطبوعاتو کې زموږ پر ضد د بلخیانو د ولایتي شورا د ولایت د مسؤولینو پر ضد تبلیغ کوي باید په دې پوهوي چې زموږ پریکړه په ذکاوت او پوهې ولاړه ده او له خپلې دغې پریکړې نه په شا کېږو. د ولسی جرګې د پرونی پریکړې او د بلخ د والي د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو په دې کار کې بریالي نشو.
د ازادي راډیو سهارنی خبرې مجله او قدر منوریدونکو، وخت د سهار 8:15 دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر کندهار ته د سفر پر مهال ویلي چې له حکومت سره په ګډه کار کوي تر څو د هغو میرمنو له کورنیو سره مرستې وکړي چې ښځینه غړي یې ټولنې ته د خدمت پر مهال وژل شوي. د میرمن سمر په وینا دا اقدام به هغه میرمنې نور هم کار ته وهڅوي چې اوسمهال په بېلابېلو ادارو کې کار کوي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر چې کندهار ته په کاري لحاظ لومړی سفر وویل چې امنیت او د بشري حقونو وضعیت سره تړلی دی. د نوموړي په وینا په کندهار کې که د امنیت ساحه پراخیږي نو تر څنګ یې د بشري حقونو په وضعیت کې هم شوالی راځي. اغلی سیما سمر په کندهار کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو د غړو سره تر لیدنې وروسته په یوې خبري ناسته کې وویل چې له حکومت سره به ګډ کار وکړي تر څو د هغه میرمنو له کورنۍ سره مرسته وکړي چې ښځینه غړي ټولنې ته د خدمت پر مهال وژل شوي دي. د نوموړي په وینا دغه اقدام به هغه میرمنې نور هم کار ته وهڅوي چې اوس مهال په بېلابېلو ادارو کې کار کوي.
خانم هایی که اینجا قربانی داده شده و شهید شدن بعض امتیازات برشان قائل شوند که تا بتانیم ما زنهای دیگر تشویق بکنیم که بیاین مسئولیت بگیرن و کار بکنن در قندهار و در دیگر ولایت افغانستان.
په کندهار کې د ښځو لپاره د کار کولو شرایط تر نورو سیمو سخت دي. په تیرو څو کلونو کې د دغه ولایت د دولتي او غیر دولتي ادارو زیاتې ښځینه کارکوونکې وژل شوي دي. له دغه جملې څخه د ښځو چارو رئیس صفیه احمدجانه، د ښځینه پولیسو مشر ملالۍ کاکړ او د ولایتي شورا غړي ستاره څګزی یادولی سو چې د دندې پر مهال وژل شوي دي.
له کندهار راپور مو اوریدم. قدر من اوریدونکو، اوس هم د ژوند رنګونه
زمانم ده کمالی دین ده نگره ده ولایت ده سخرو ده ولسوالی فیلان امارسی که ده برق انجنری پا رشته کهیم.
تاسی های کمخت برق نیوله ای ده کار پا وقت که؟
دیر زیاد. خب بیام دست برق نیم نیوله مثلا چه خدای نخواسته را ته خطر نده مخت کرده.
دی چا پک لدی او ریده لیدی چیم ده غیر تاسی رشته که کار که برق نیوله ای خپل زون دیل لسور کرده؟
دیر لیده لیا تا پا جلال آباد که هم امایان هم اغس و التا ازمونگه و مرگره و لین را کشه و ده جانیتر نه. اگه یو زی لوسو فقط لکه یو بود چرا ولیگی دغه رقم ساده سړی رانیسی او بل غوخه که ځان خخی یا لینچ ده. خوشبختانه چې جنیتر ته زنش دی او ما جنیتر می بند کو، یعنی تا تون نپویگم چه دمائی آزار ده او که سر رقم خود بیا خوب آغا سره نجات پیدا کن.
چه رقم حالات که سره نجات نسی پیدا که اولای اکلیز بر کنیسی؟
چه لانده خبه ده لام ده ازمکل هم ده آغا که بیا مشکل ده چه نجات پیدا که.
چنگره ده برق ده برخی انجینری هم ده سیگر تلری لکه ده ساختمانی انجینران
بله او اتر شته خپل ورشته ده او اړیو د خپل هغه ته ګوري چې مړې روزي او خپل بچان ته پیدا کی کبر کوسیږي که مثلا ساختمانی کوسیږي که مثلا یا ورکشاف کوسیږي یا مستری مثلا رنگمال یا دغه وایرینګ کار د موټر یا اړیو د خپل ورشته او خوخی اما باندې خوشحالي.
ایتاس په نظر کامیاب انجینر چاته ویلیسو؟
کامیاب انجینر هغه چې مثلا که ساختمانی کوسیږي لاند تا ده و مثلا خود سی جور کی یا دست کارونه که چه مثلا زده این دیر پیسی ترلاس اکم و دی سری تا زدوکا ور کما او کار ور تا خراب کما اغه ته انجینر ویل کیږي نه اغه ته غدار ویل کیږي او چې څوک چې خپل پرشته کې صداقت کار وسیږي او صداقت وکي هر انجینر کو وسیږي او کمستری وسیږي کویرن کار وسیږي مثلا که هر رشته کې وسیږي کامیاب هغه سره دی. اره یو ځان نه د ساختمانه انجینر جوړ کړه د انجینر نه دی وې زه دغه یو نقشه زه چوم دغه کور ځان ته جوړوم په هغه کې هغه وړي چې کور نه جوړ کی
یا دی برق انجینر هم
تاسو برق انجینر یا اوس مثلا زیاتره کورو کې خپل کورواله خلی ساکټ لګی ساکټ لګی په ساکټ لګول کې د برق نسی باید برق راوړي چې تلف شخدای نه خاصد نو دغه باندې چې یو سل په یو برقی ته ورکی هغه خده که مثلا یو انجینر ته یا دا خده چې خدای نه خاصه یو مشکل ورته کور کې جوړ شي.
تاسو نه ډیره مننه.
تشکر ستاسو.
په دې هیله چې تاسو برق ونه نیسئ قدرمنو اوریدونکو.